یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ موندنې ښیي چې د ملي شورا د 14مې دورې په 13مه غونډه کې په ښه توګه د خلکو استازیتوب نه دی کړی. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزیر د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت په هدف د یو ماستر پلان په جوړېدو ټینګار کوي او د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د دفاع وزیر به نن په نوي ډلي کې له هندي چارواکو سره په دوه اړخیزو مسلو سربیره د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. په پی او سټوډیو کې مو هرکلی کوو. دا د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری خپرونه ده. زه اجمل اند او زما نور همکاران به درسره په روان یو ساعت کې یو. په تخنیکي برخه کې راسره شمشاد زدران همکاري کوي. دوستانو په دې خپرونه کې په یادو مسلو سربیره ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا دفاع وزیر نن له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. په هرات کې د پولیسو پر موټر چاودنه شوې او نن درې اسرائیلیان ووژل شول. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس په نوې ډیلي کې د هند له صدراعظم نریندر مودي او نورو چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر نن هند ته ولاړ. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابینې د غړیو لومړی سفر دی چې نوې ډیلي ته یې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپله ستراتیژي کې هند وهڅاوه چې په امنیتي برخه کې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. اسوشیټیډ پریس اژانس خبر ورکوي چې نن به هم جیمز ماتیس له هندي چارواکو وغواړي چې په امنیتي برخه کې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې نن سهار دوه پولیسو وشل شول. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل چې د غوریان په ولسوالۍ کې د پولیسو پرنجر موټر ماین الوتی دی. د چاودنې دوه پولیس وشلی او دوه تنه هم ټپیان کړي دي. د والی ویان د ټپی شویو پولیسو روغتیایي وضعیت نازک وباله. د جوزجان ولایت د قوش تپی او درزاب ولسوالۍ د پولیو واکسین له کمپاین به برخې شوی دی. د خبره د جوزجان د عامې روغتیا رئیس فریدون حبیب پرون وکړه او ویل چې په دې ولسوالیو کې د طالب وسلوالو او داعش جنګیالیو د جګړې دوام د دې باعث شوی چې 15,000 ماشومان له واکسینه بې برخې شي. د جوزجان په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول 1,000 تر 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو یا ګوتن په وړاندې واکسینې شي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د معلولو لوبغاړو ورزشي ټیم د ماتینه منونکو انوکټس په نړیوالو لوبو کې د نقره یو او د برونز یو مډال وګاټه. د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقی چې د دې سیالیو ته ورغلی دی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افغان لوبغاړو محمد عیسی اکبری او نصیر احمد حلیمی د وزن پورته کولو په برخه کې د نقره او برونز مډالونه ګټلي دي. د افغان لوبغاړو لوبي د کاناډا په وخت د دوشنبه په ماښام مهال وشوې. د لوبي د کاناډا په تورنټو کې پیل شوې دي او د نړۍ د 1200 هیوادونو 5500 معلول سرتیري په څو برخو کې سره سیالي کوي. په کوردستان کې د خپلواکۍ په ټول پښتون کې ګڼو کسانو برخه واخیسته. د ټول پښتون چې پرون تر سره شو تمه ده چې لومړنۍ نتیجه نن روښانه شي. د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې نږدې 4,000,000 او 6,000,000 کسانو د رای ورکونې لپاره نمونه ثبت کړي وو او له دې ډلې 3,000,000 او 3,000,000 کسانو رای ورکړې ده. دا د راجستر شویو خلکو 80% برخه ده. د کوردانو د مرکزی شهر اربیل خلکو 90% د کوردستان د خپلواکۍ لپاره مثبت رای ورکړې ده. خو د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی ویلی دی چې دا قانوني ټول پښتنه نه ده او په دې اړه د کوردانو له مشرانو سره خبرو ته هم چمتو نه دی. تر دې ټول پښتني ورسته پرون ناوخته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریس ویلی چې د ټول پښتني د بې ثباته کوونکو اغیزو په اړه سخته اندېښنه لري. شغل ګوتریس د عراق په ملي حاکمیت او یووالي ټینګار کړی او ویلی دی چې باید د عراق حکومت او د کوردانو مشران د خپلو اختلافونو د هواري لپاره خبري وکړي. د اسرائیل چارواکي وایي یو فلسطینی وسلوال درې اسرائیلیان په ډزو وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د اسرائیل د پوز راډیو او د روغتیایي چارو مسؤلانو ویلي چې دغه حمله کوونکي په پولویدیز بیت المقدس کې د یهودانو په مرکز کې په خلکو ډزې کړي دي. د اسرائیل د پولیسو ویاندې لوبا سری وویل چې برید کوونکی 10 کلن فلسطینی دی. د هر ادار سیمه یو اوسیدونکو د پوز رادیو ته ویلي چې وسلوال فلسطینی د يهودانو د مرکز ته ل یو ډله فلسطینی کارګرو سره ننوت او د اسرائیل په معلول پولیسو یې ډزې وکړې. د پوز رادیو ته هم ویلي چې حمله کوونکو وشتل شوی خو د وضعیت په اړه څه جزئیات نشته. او روسي خبرداري چې د اوکرين ولسمشر هغه قانون تصویب کړ چې لمخې په دغه هیواد کې ل پنځم ټولګي ورسته زده کړې په اوکرایني ژبه وي. په اوکرين کې اقلیتونو پر دغه قانون انتقاد کړی دی. د دې نوي قانون لمخې پر نورو ژبو تدریس غیر قانوني نه دی بلل شوی، خو یو شمېر پولنډیان، رومانیایان او د هنګري خلک چې په اوکرين کې اوسي اندېښمن شوي دي. روسیه له دې قانون سره مخالفت کړی دی او ویلی دی چې دا په اوکرين کې چې بیلابیل ملیتونه پکې ژوند کوي د وی ژبې په زور برلاسي کول دي. خو د اوکرين ولسمشر پیترو پروشنکو ویلی دی چې له دې قانون سره به د ټولو مساوات په برخه شي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده رادیو نو ورېدل دوستانو دا نور خبرونه زمګ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړي کتل شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. نن د ګرځندوی سیاحت نړیواله ورځ ده. افغانستان کې سیاحت له کوم ستونزو او چیلنجونو سره مخ دی؟ په دې اړه به رپورټ درته وړاندې کړو. دا به مو اوري چې د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ موندنې ښیي چې ملي شورا د شپاړسمې دورې په 14مه غونډه کې په خطوګه د خلکو استازیتوب نه دی کړی. همدارنګه به مو له دې خبر کو چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت په هدف د یو ماستر پلان په جوړېدو ټینګار کوي. د امریکا د دفاع وزیر بنن په نوې ډلې کې له هندي چارواکو سره د دواړو خیزو مسلو سربیره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دا مو د سیمې او نړۍ مسله ده. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم درته وړاندې کول مکسر اوسئ. د سنت سمګ غګلاس هدا رادیو ناوړې د ګرسندې د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې په کابل کې د افغان ولسمشر لومړی مرسیال سرګندونی کړې دي. دا چې په افغانستان کې د ګرسندې په برخه کې کوم ستونزې شته دي او څنګه کېدلی شي چې دا ستونزې هواري شي په دې اړه کېدلې. حدیث پردیس په کابل سټډیو کې دی. نور به له حدیث پردیس نو ورو پردیس ستړي مشه خبرونه ته دا راته وایي چې د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې تاسو څه معلومات لرئ د چارواکو له قوله؟
بله ان صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته. مخکې لدی چې خپل خبرې پیل کړم، یو تصحیح غواړم یادونه وکړم چې تاسو ویلې لومړی مرسیال د ولسمشر، دویم مرسیال سرور دانش. دغه نن چې کومه غونډه جوړه شوې وه د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت، په دې مراسمو کې خبرې کړې دي. په همدې مناسبت د افغانستان د رسنیو په مرکز کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې دې ته د ولسمشر دویم مرسیال سرور دانش او همدارز د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکو پکې برخه اخیستې وه. سرور دانش په ټوله کې په افغانستان کې د ګرځندوی دوه ویل کڅه مستونزې شته دي چې یو جدي مسله امنیت یاد کړو، ویل چې امنیتي ستونزې شته خو باوجود د دې هم په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت، یعنی د نورو کلونو په پرتله دغه صنعت رشد کړی. د خغلی دانش په خبره چې په تیر کال کې، یعنی په 1415 کال کې شاوخوا 300,000 بهرنیو واتباو له افغانستان څخه لیدنه کړې ده او همداراز تقریبا 3.5 میلیونه دا په داخل د افغانستان په کور دننه وګړو له بیلابیلو سیاحتي ځایونو څخه لیدنه کړې چې بامیان، همداراز مزار شریف په کابل کې کوم مهم د تفریح ځایونه چې دي له دې څخه لیدنه کړې. مهمه خبره دا و د خغلی دانش په خبره چې کچیرته په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت رشد کوي نو دا به د قومونو او چې دوی د تاریخ په اوږدو کې په خپلو کې ښه راشه درشه لرلی او ژوند یې کړی، خو د کورنیو جګړو له کبله یو څه په دې برخه کې ستونزې چې پیدا شوې دي نو دا به هم هواري کې او دا خپل کولای شي چې د سیمې او د افغانستان سیمې او همداراز په ټوله کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. همداراز د اطلاعاتو او کلتور وزارت موین سید مشکان مصطفی اغي ویل چې د ګرځندوی په برخه کې و طرحه چې په غیبانی کار شوی هغه چمتو شوی ده. غوښتنه دا و چې لدغه طرح باید هر اړخیز ملاتړ وشي په حکومت کې دننه ترڅو په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت چې د دې په خبره له مختلفو ستونزو سره مخامخ دی په دې برخه کې شته ستونزې هوار شي. همدار یوه ټولو اندېښنه د ویناوالو دا و چې په افغانستان کې د ګرځندوی د صنعت د ودې لپاره د امنیت ټینګښت خورا مهم دی چې په دې برخه کې باید کوټلي ګامونه پورته
شي. مننه ډیره زیاته حدیث پر دې سو دوستانو چې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت یې په کابل کې د جوړې شوې غونډې حال راکبه. دوستانو تاسو زموږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. د سیاحت له موضوع نه د انتخاباتو او ملي شورا د فعالیتونو موضوع ته ورزو. د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ موندنې خیچ ملي شورا د شپاړسمې دورې په دیارلسمه غونډه کې په خطو د خلکو استازیتوب نه دی کړی. دا چې ولی خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مسؤلین وایي که څه هم د ملي شورا غړي د شپاړسمې دورې په دیارلسمه غونډه کې د دولسمې غونډې په پرتله تر یوه حده بریالي وو، خو د خلکو د استازیتوب په برخه کې لازم کارونه نه دي کړي. د دغه بنسټ د پارلماني سار د برخې مسؤول حسیب معترف د دوشنبې په ورځ د ملي شورا د غړو د کارونو په اړه د خپلو مندنو د تشریح کولو پر مهال وویل، د شپاړسمې دورې په دیارلسمه غونډه کې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې د غړو په کارونو کې بریالیتوبونه او نیمګړتیاوې دواړه موجودې وې.
پارلمان در اجلاس 13 بر در مقایسه با اجلاس
د وویل ملي شورا په دیارلسمه غونډه کې د دولسمې غونډې په پرتله د حکومت پر اعمالو د سار او د قانون جوړونې په برخو کې ښه کار کړی، خو د خلکو د استازیتوب په برخه کې له بده مرغه ښه کار نه دی کړی.
متاسفانه عملکرد بهتر نداشت.
د دغه بنسټ موندنې ښیي چې د ولسی جرګې غړو په امتیازي ساعتونو کې د حکومت پر اعمالو د سار په برخه کې 70% او د خلکو په استازیتوب یې 80% خبرې کړې دي. دغه شان د مشرانو جرګې په امتیازي ساعتونو کې 21% د خلکو په استازیتوب او نور یې د قانون د جوړونې په برخو کې خبرې شوې دي. د دغه بنسټ کتنې چې د تیر کال د هوت له 15 نه د روان کال د سرطان د میاشتې تر پای پورې ترسره شوي ښیي چې د ملي شورا په کورنیو دندو کې نیمګړتیاوې موجودې وي او د قانون جوړونې په برخه کې هم لږ کار شوی دی. د دغه بنسټ مسؤلین دا هم وایي چې په دیارلسمې غونډه کې ډېرې ناستې شوي او د وکیلانو غیابت هم د دولسمې غونډې په پرتله لږ و، خو د کمیسیونونو غونډې کمې او پر کمو موضوعاتو پکې بحثونه شوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په ملي شورا کې د چارو د خوالی په هدف دواړو جرګو ته یو لړ اصلاحي وړاندیزونه کړي چې د ځینو هرکلی شوی او ځینې عملي شوي نه دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی د دغه بنسټ کتنې نه ردوي او نه یې تاییدوي، خو ټینګار کوي چې د قانون جوړونې او د حکومت د استازیتوب په برخو کې کارونه شوي دي. د دغه جرګې د هم مرستیال محمد نذیر احمدزی آزادی راډیو ته وویل، په امتیازي ساعتونو کې تر ډیره په ملي موضوعګانو او ترڅنګ یې د موکلینو پر ستونزو بحثونه کیږي.
نو زه په دې متقین یم چې د موږ وکیل صاحبانو اکثریت یې درته ښیم چې د ملت په خدمت کې دي. ټوله ورځ په وزارتونو کې، په نورو دفاترو، دولتي دفاترو کې دمدغه د خپلو مسؤلینو او د ملت په خاطر باندې دوی شپه ورځ یو کړي، او هم چنان د دوی کورونه کتلی سي میمنخانې له مسؤلینو نه ډکې وي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وړاندیز کوي چې یو مرکز دې د خلکو د ستونزو د حل لپاره او بل دې د سیړنیز مرکز په نامه جوړ شي چې دوی په خبره په دې توګه به په ملي شورا کې چارې ښې او د خلکو ستونزو ته به هم رسیدګي وشي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
د امریکا د دفاع وزیر بنن په نوی ډیډی کې له هندي چارواکو سره د دوړخیزو مسلو سربیره د افغانستان په اړه خبري وکړي. جیمز ماتیس لاغه وروسته چې ډونالد ټرمپ په 13 جنوري کې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي، لومړنی لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې هند ته سفر کوي. نوریاس نوری دغه مسله تعقیب کړي. هم د اوس سره په استوډیو کې دی. نوری صاحب، هند ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر په اجنډا کې کوم مهم موضوعات شامل دي؟
بلې ان صاحب، لکه څنګه چې مخکې تاسو وویل، تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر به په دې سفر کې له هندي چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، په پوځي ټکنالوژۍ او احتمالا له هند سره د جت جنگي الوتکو د پلورلو پر مسایلو خبرې وکړي. جیمز میتس چې نوی ډلی ته رسېدلی نن یې په نوی ډلی کې د امریکا په سفارت کې له خپلو کارکوونکو سره ولیدل او وروسته به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي د ملي امنیت له سلاحکار اجیت دوال او له خپلې سیالې د هند له نوې دفاع وزیرې نرملا سیتارا ماران سره خبرې وکړې. رسنیو هند ته د امریکا د دفاع وزیر سفر ته د افغانستان له اړخه ډېر اهمیت ورکړی، ځکه چې په 13 اګست میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال ویلي وو چې امریکا په افغانستان کې د هند د رول د پراختیا غوښتونکې ده. ترامپ پر نوې ډلي غږ کړی چې د افغانستان په امن کولو کې خپل همکاري پراخه کړي. د یادونې وړ ده چې هند تر اوسه له افغانستان سره 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
واشنگتن او نوې دلی له دغه شراکت څخه څه اهداف لري سترې غواړي؟
د افغانستان پر مسلې سربیره انسپ جیمز میتس به په دې سفر کې پر هند لکه څنګه چې مخکې مو ویل د جد جنګیالو ټکو د پلورلو پر معاملې او د غرض د پوځي ټکنالوژۍ په اړه خبرې اترې وکړي. پنټاګون ویلي چې متحده ایالات هند ته د یو بارزښته او بانفوذه شریک په سترګه ګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ ګټې د جنوبي اسیا له سیمې اخوا اوړي. پر هند چې په نړۍ کې د پوځي وسایلو او تجهیزاتو په یو لوی پیرودونکی دی، میتس به هڅه وکړي چې د وسلو او تجهیزاتو یو معامله ورسره نهایي کړي. د هند پوځ د نړۍ د وسلو له لویو پلورونکو هیوادونو سره د ډران جنګي الوتکو او د غراز د اوپتلونو د پیرلو په اړه خبرې کړي. همدارز له متحدو ایالاتونو غوښتي دي چې خپل ټکنالوژي ورسره شریک کړي چې وکول شي په خپل په هیواد کې دننه جنګي جت الوتکه ان تولید کړي. خو متحده ایالات غواړي چې هند ورڅخه اف شپارلس بلاک اویا جت جنگی الوتکه پیری. په عین حال کې د امریکا بوینګ چې په نړۍ کې یو لوی شرکت دی او مسافر وړونکي الوتکه ډیره تولیدوي، ویلي دي چې هند ته وړاندیز کوي چې په هغه هیواد کې یو کارخانه جوړ کړي او په هغه کې په نوم د اف ای اتلس سوپر هارنت جنگی الوتکه تولید کړي. البته د یادونه وړ بولی چې د واشنگتن او نیوی ډلی ترمنځ یو شراکت هم شته. د شراکت په چوکاټ کې دواړو هیوادونو په سیمه کې له نږدې همکاري کوي. ویل شوی دی چې دواړه هیوادونه د سیمې امنیت ته هم په تیره بیا چې اوس په شمالي کوریا کې یو کړکېچ رامنځته شوی اندېښمن دي، او هم د چین وروستیو خوځښتونو ته او غواړي چې د سیمې او دغه راز د آرام سمندر په خواوشا کې په ورستی وضعیت هم خبری وکړي.
ډیر زیاته مننه نور صاحب. قدرمنو دوستانو، د امریکا د دفاع وزیر بنن په نوې ډلې کې له هندي چارواکو سره په دواړخیزو مسلو سربیره د افغانستان په اړه هم خبري وکړي. په روانو خبرونو کې په همدې موضوع نور ریپورتونه هم لرو، ځکه ټاکل شوی دی چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله به هم هندوستان ته ولاړ شي او هلته به له هندي چارواکو سره وګوري. په دې موضوع په روانو خبرونو کې مرکې تحلیلونه او ریپورتونه لرو. وسم راځو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو کوم مسلو ته کتنه کړې ده. اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننۍ غنو کې په افغانستان کې په ځنګړي ډول پایتخ کابل کې د اوبو د ستونزې په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. ملي ارمن خپلواک ورسپانې په دې اړه د خپلې نننۍ غنې په سر مخاله کې لیکلي، په تیرو 4 کلونو کې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او د واورې او باران د کم وخت او دغه شان له اوبو نه د ډېرې او ناسمې استفادې له امله یو شمېر سیندونه وچ شوي او د مځکې په سر اوبه هم خطر تللې دي. سرمقاله لیکونکي لیکي کابل هم له دغې ستونزې سره مخ دی. په سرمقاله کې راغلي، په تیرو 4 کلونو کې د جګړو له امله خلک تر ډېره پایتخت راټول شوي، د کابل نفوس ډېر شوی او له اوبو څخه د ډېرې استفادې له امله د ځمکې د سر اوبه کمی شوي او خطر تللې دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره، دولت باید په دې برخه کې لاس په کار شي او دغه ستونزه حداقل ته راورسوي. اسلام ورځ پانی بیا په دې اړه د خپلې نننۍ غړې په یو مطلب کې لیکلي، د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت اعلان کړی چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده خپل بحراني پړاو ته رسیدلې ده. په مطلب کې راغلي، دغه وزارت خبرداري ورکړې که وضعیت همدا شان دوام وکړي په استوګنیز چاپیریال به خپل منفي اغیز ولري. په مطلب کې دا هم راغلی چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وینا خلکو ته داده چې لیاد نورین نه د ژغورنې په هدف باید د ځمکې د لاندې اوبو څخه استفاده کم شي. افغانستان ما خپلواک ورځ پاڼه بیا د موضوع پاړه په خپل سر مقاله کې لیکلی د کابل د زمکه لاندې اوبو د کمیدو او ککړتیا پاړه کلونه مخکې خبرداري ورکړل شوی وو. خو د سر مقاله لیکونکو په خبره له بده مرغه دولت نه یوازې دا چې کابل خاریانو ته د څښاک د پاکو اوبو پاړه اقدام نه دی کړی، بلکې د اوبو د سطحې د ټیټېدو او ورنه د بې ځایه استفادې مخنیوی هم نه دی کړی. په سر مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې په تیرې ونیمه لسیزه کې په میلیارډونه ډالر افغانستان ته راغلل، دا د شرم ځای دی چې کابل په 15 میلیونه نفوس سره د څښاک پاکې اوبه نه لري.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 اورېدلی شي. په کابل چاپ رسپانو کې واوریدل چې د اوبو مسله تر مځکې لاندې د اوبو مسله بیا په کابل او شاوخوا سیمو کې مهمه ده. په همدې موضوع باندې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت په هدف د یو ماستر پلان په جوړېدو ټینګار کوي. علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ د خبرې د کابل ښار د څښلو او معیشت لپاره د اوبو د کیفیت او کمیت د حالت د ارزونې په اړه یوې غونډې ته کړې. ناجیه صافی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت په هدف په داسې حال کې د یو ماستر پلان په جوړېدو ټینګار کوي چې دا مهال ډیری کابل خاریان د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ په کابل کې د څښلو لپاره د اوبو د کیفیت او کمیت د حالت ارزونې په اړه یوې جوړې شوې ناستې ته دا ومنله چې پایتخت کابل اوس مهال د اوبو د کمیت او کیفیت له پلوه له یو بحران سره مخ دی.
ما باید آب مناسب تأمین کنیم.
موږ باید صحیح او پاک اوبه برابری کړو. همدا اوس هم د اوبو د کمیت او کیفیت لپاره له یو نامطلوب وضعیت سره مخ یو او راتلونکو کلونو کې به دا بحران لا پسې ډیر شي. کوم ماستر پلان چې جوړیږي هدف به ادا وي چې څنګه کولای شو د کابل د ځمکې لاندې اوبو څخه فشارونه لرې کړو.
کابل به مرور برداریم.
اوس مهال د کابل ګڼ شمیر اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او لزمه کې لاندې اوبو څخه ګټه اخلي. خو په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم تر دې وړاندې ویلي د کابل 70% د زمه کې لاندې اوبه غیر صحي او د ګټې اخیستنې وړ نه دي. کابل ښار اوس مهال تر ټاکل شوي کچې د ډیرو وګړو کوربه دی او له همدې امله د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ اوسیدونکو ته د څښاک د پاکو اوبو رسول او برابرول هم یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د اوبو برخې یو شمیر څېړونکي ټینګار کوي چې د اوبو د ښه مدیریت لپاره باید جدي ګامونه واخیستل شي. انجینر سمی ثاقب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روی حل اساسي فعلاً باید
اساسي حل لاره اوس لپاره دا ده چې باید له سطحي اوبو څخه په اقتصادي ډول ګټه واخیستل شي. له یوې خوا دولت غوره پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي او بل خوا خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړل شي چې د اوبو له ضایعاتو مخنیوی وکړي.
نوموړي دغه شان خبرداری ورکړ که دغه ستونزه همداسې دوام پیدا کړي د کابل ښار اوسیدونکي به د پاکو اوبو د نشتوالي له امله کړي کولو ته اړ شي. خو د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي په دغه هیواد کې په ځنګړي ډول پایتخت کابل کې د اوبو د ښه مدیریت په هدف د غیزمنو او عملی پروګرامونو د پلي کېدو په هڅه کې دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اورزګان د عامه روغتیا ریاست وایي هغه وختنی چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د روغتیا کلینیکونو د بیرته پرانستلو لپاره کړی د دوی له وسه پورته دی او دا مسله د روغتیا وزارت او آنده چې د ملي امنیت له شورا سره یاد کړی. طالبانو له سور زرایسي په اورزګان کې تر خپل واک لاندې سیمو کې چې ساحه د مرکز ترینکور تر 300 متره پورې رسیږي د ټولو روغتیا کلینیکونو فعالیت بند کړی چې لامل یې د سیمې خلک د روغتیا لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. دا ریپورتونه مخ په دې ولایت کې د ټولو شاوخوا شپېتو کلینیکونو یوازې اته په مرکز ترنکور کې پرانستي. په دې اړه نوریا اسنوري د اورزګان د روغتیا رئیس ډاکټر خاناقام یاخیل سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې تړل شو روغتیا کلینیکونو د بیرته پرانستلو لپاره څه حل ځلې کړي. خاغلی میاخیل په ځواب کې ویلي
په ولسوالۍ کې اکثرا کلینیکونه تړل شوي دي. زه دا مننه خو موږ دغه موضوع له د مقام ولایت د عامې روغتیا د وزارت او د نورو مسؤلینو سره هم شریکې کړې ده، د طالبان سره هم په تماس کې تر څو وشو کولی دې غوښتنې چې هغه د عامې روغتیا د وزارت په توان کې دي هغه ورته آماده کړو او بالاخره د دین سره تفاهم ته ورسېږي او دا کلینیکونه خلاص کړو بهتره.
طالبان څه وایي؟ د طالبانو غوښتنې څه دي؟
د دې درې غټې غوښتنې دي. یو دا ده چې باید پرسنل په جذب کې کاغذ تخنیکی کې غیر تخنیکی پرسنل په لوړه کچه د صحت سکتور کې باید ژوند خو باید په مشوره وسی او بل غوښتنې دا ده چې په درې ساحو کې جرحي خدمات باید آماده شي او خاص روزګان د بل په مرکز ترینکور کې سرمرغاستا ده او په شهید اساس کې ده او بل هغه ځایونه چې سپینې ساحې دي یا تر اوسه صحیح خدمات رسی نهشته هلته باید صحیح خدمات خلکو ته آماده شي.
د طالبانو دغه غوښتنې د خلکو د سیمې د اوسیدونکو لپاره دي چې د دوی کنټرول لاندې سیمو کې اوسي او په دې کې دوی ځینې ګټې هم انغښتې دي.
خو زه د دې په هدف خو نه پوهېږم کوم غوښتنې چې موږ سره شریک کړي دي هغه وایي چې دا د خلکو لپاره دي او باید صحیح خدمات ورته آماده شي، جرایي سرویس فال چې په دغه ځای کې او خلکو ته باید لاسرسی پیدا شي. دوی داسې وایي
په مجموع کې څومره کلینیکونه د دوی تر کنټرول لاندې ساحه کې بند دي. مخکې داسې راپورونو کې ویل شوي وو چې که څه هم اکثرا چارواکي دا نه مني چې طالبان د اروزګان د ډېرې برخې خاوره تر خپل کنټرول لاندې لري، اوس داسې معلومیږي له دې کلینیکونو نه چې لکه وسلوال طالبان پر ډیرو سیمو کنټرول لري. دغه وضعیت خو تقریبا په اروزګان کې له ډېرې مودې راهیسې په دې شکل باندې روان دی. مخکې مو څه تدابیر نیولي وو؟
مخکې نه دا ستونزه نه وه، هغه کلینیکونه چې دوی سره دي هغوی ته موږ صحیح پرسنل هلته هغه کلینیکو کې صحیح خدمات اجرا کول دوام ورته لېږل او د عامې روغتیا د وزارت ستاندرد کوم پکیجونه چې دي هغه مو تطبیقول هلته. نو اوس دغسې مشکل پیدا شوی دی چې ګویا تاسې باید دغه درې غټې غوښتنې
میخیل صاحب، تاسو د طالبانو له استازو سره په سیمه ییزه کچه د قومي مشرانو په منځګړیتوب خبرې مخته وړئ چې دغه موضوع حل شي او که چیرې د طالبانو غوښتنه د رهبرۍ د شورا په سطح باندې مطرح شوې ده په اروزګان کې؟
دلته دوی خلک لري په دغه ساحو کې چې دوی هلته وجود لري، د هغوی عام ټلیفوني تماسونه نیسي. زمونږ هغه مؤسسات چې دلته صحیح خدمات مخته دي یا محصلینو سره او هم د خلک په واسطه هم موږ ته پیغامونه یا مسیجونه رالیږي چې تاسو باید دغه کارونه وکړي تر څو چې موږ بیرته دغه کلینیک نه خلاص کړو.
د اروزګان دغه اوسیدونکي چې اوس له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي، دوی څه لار لري؟ نورې لارې شته؟ ده
ستونزه د وزارت په کچه د افغانستان د حکومت مسلطبه سره الجزبه مقاماتو سره امنیت سره شریکه شوې ده. وبګوري چې کومې غوښتنې د عامې روغتیا د وزارت په وسه دي او دا په پوره کې ورته تر څو چې موږ وشو کولی هغه زمونږ ډېر خلک چې اوس د صحیح خدمات نه بې برخې دي هغوی ته بېرته صحیح خدمات رسوو. او یو شی زه غواړم چې اشاره وکړم که هر هغه وخت کې چې زمونږ کلینیکونه بند وي تاوان یې زمونږ ماشومانو ته خویندو ته مایندو ته او بالاخره هغه کسان چې لوړ عمر لري هغوی ته رسیږي او دا یو ستر مشکل ده.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. دوستان تاسو مخکله آزادی رادیو نه اورئ. د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر او بجو پورې په منځني صفه دول شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د فساد د دوسیو لامل د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې احتساب محکمې ته وړاندې شو. نواز شریف تر هغه وروسته احتساب محکمې ته ورغی چې روان کال په جولای میاشت کې د پاکستان سترې محکمې هغه د پاناما د اسنادو د قضیې لامل له واک لرې کړ او په احتساب محکمه کې د نواز شریف او د هغه د اولادونو پر ضد د دوسیو ثبتولو حکم ورکړ. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف پر ځان د لګیدلو فساد تورنو ته د ځواب ورکول لپاره په لومړي ځل په اسلام آباد کې احتساب محکمې ته وړاندې شو. ښاغلی شریف چې له تېرې سمودې راهیسې د میرمن کلثوم نواز درملنې لپاره لندن کې وو، تېره ورځ پاکستان ته له رارسېدو سره سم یې د خپل ګوند د جګپړو غړو سره تر سلا مشوره وروسته احتساب محکمې ته د وړاندې کېدو پرېکړه وکړه. نواز شریف د سه شنبې پر سهار دغه محکمې ته په داسې وخت کې وړاندې شو چې د خپل ګوند مسلم لیگ نون ګڼ شمېر جګپړي غړي او لسګونه پلویان هم ورسره وو. د رسنیو راپورونو مخې د نواز شریف وکیل په دغه محکمه کې دغه تر لږې شېبې تمېدو وروسته د هغه د رخصت اخیستو غوښتنه وکړه چې احتساب محکمې ومنله، خو محکمې نواز شریف او دغه اولادونه او زوم د روان اکتوبر میاشت په دویمه نیټه بیا دغه محکمې ته ورغوښت. د پاکستان ستر محکمه د روان کال په جولای میاشت کې نوشریف د پاناما ستند د قضیه لامنه نه اهل اولوا کلری کړ او همداشانې په احتساب محکمه کې دغه پر ضد د فساد د تورن څیړلو لپاره د مقدمه د سبتول امر ورکړ. په پاناما سند کې د نوشریف په درې اولادونو دوه زامنو حسن او حسین او یوې لور مریم نواز تور لګېدلی او چې له هېواده بهر جایدادونه لري. د سترې محکمې تر پریکړې وروسته په پارلمان کې د نوشریف څوکۍ تشه شوه چې د ډکولو لپاره یې ضمني ټاکنې وشوې او د هغه میرمن کلثوم نواز پکې پارلمان ته بریالی شوه. د یادونه وړ ده چې د حساب محکمې ته د نوشریف د وړاندې کېدو پر مهال په اسلام آباد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په تپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دوستان زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. د خبرونې په پاتې برخه کې د روغتیا پروګرام خبريږي چې د ویښتانو د سلامتۍ په اړه دی. خومخ کلی دینه چې د روغتیا پروګرام ته ورشو په موکي د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته احمد شیوري دراوري.
تمره چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس په نوې ډیلی کې نن دهن له سر اعظم نریندر مودی او نورو چارواکو سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. د مالی وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال وایي کومه ژمنه چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د مالیاتو د راغونډولو لپاره کړې به هغه عملي شوې ده. نجیب الله وردګ نن په کابل کې وویل په تیرو نهو میاشتو کې 114 میلیارد افغانۍ راټولې شوې دي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې نن سهار دوه پولیس ووژل شول او د ماین په چاودنه کې دوه تنه نور ټپیان شول. د هرات چارواکي وایي هغه کس چې تیره اونۍ د اسلامي حزب پر مشر ګلبدین حکمتیار د بوټ وار کړی و د ملي امنیت له توقیفه نن خوشی شو. په کردستان کې د خپلواکۍ په ټول پښتنه کې ګڼو کسانو برخه واخیسته. دا ټول پښتنه چې پرون ترسره شوه تمه ده چې لومړنۍ نتیجه یې نن روښانه شي. د اسرایل چارواکي وایي یو فلسطیني وسلوال درې اسرایلیان په ډزو وشلي او یو بل یې ټپي کړی دی. او روسي خبردار چې د اوکران ولسمشر هغه قانون تصویب کړ چې لمخې په دغه هیواد کې ل 15 ټولګي ورسته زده کړې په اوکراینی شبوي.
دوستانو دا د ازادي رادیو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوري په منځني صف دول شپګنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وسم په مخړې د روغتیا پروګرام ته
یا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی دوستانو. ز نجیه صاحبم او په خبرونه کې نن ورځ د کابل د طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان را سره ملمدی او اساسي پوښتنې ځوابوي. نن پروګرام کې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینېدو په اړه غږیږو او بیا د موضوع په اړه مې یو راپور چمتو کړی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. په افغانستان او نورو هیوادونو کې د ویښتانو تویدل یو له هغو ستونزو څخه دی چې په نارینه او ښځو کې د اندېښنې لامل ګرځېدلی. د ډاکټرانو په وینا د ویښتانو د تویدلو بیلابیل لاملونه دي چې له هغې ډلې سټرس یا خپګان خپل رول لري. د جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر صبور صابر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ویښتانو تویدل زیات زیات لاملونه لري. په ښځو کې معمولا ویښتان چې تویږي سټرس د سټرس زیات یعنی رواني فشارونه زیات تاثیر لري، تغذیه تاثیر لري، کمخونی تاثیر لري او هورموني تغیرات په خزو کې تاثیر لري. یو بل لامل چې ډیره اوس رواج ګرځي او مهمه ده د ویښتان رنګول یو د هغه لاملونه چې په زیات زیات خزو کې د کېدې شي د ویښتان د ماتېدو سبب وګرځي او د ویښتان حجم کم کړي. یعنی ویښتان په دې حالت کې چې تویږي ماتېږي نه تویږي بهل نه وځي بلکې ساقینه ماتېږي او د ویښتان حجم کمیږي. په نارینه کې هم لاملونه زیات اصلي لامل په نارینه کې چې معمول زیاده د ارسي هورموني په نامه یا اندروجنټیک په نامه دیږي، هغه افراد چې مساعد دي جنټیک یا ارسي لنګانه د هغوی په بدن کې کله چې بلوغ ته رسیږي د هغوی په بدن کې جنسي هورمونونه فعال کیږي او ویښتان ورو ورو ضعیفه کیږي او پوتیدو شروع کوي.
د دغو لاملونو تر څنګ ډیری خلک پر دې باور دي چې شامپو ویښتانو ته تاوان لري، خو دا چې د ډاکټرانو نظر څه دی په دې اړه بیا هم له ډاکټر صابر څخه اورو.
شامپوګان د ویښتانو په رنګ کې او د تویدل کې هیڅ تاثیر نه لري، صرف د ویښتانو په حالت کې تاثیر کوي او د ویښتانو په جلایش کې او سره هم بریخي عملومي په دې باندې تاثیر لري. شامپو هیڅ وخت د ویښتانو بیخت نه رسیږي چې ویښتانو باندې بد اغېز وکړي.
که غواړئ د ویښتو له تویدو مخنیوي وکړئ نو باید ښه خواړه وخورئ، دا ځکه چې قوي خواړه پر بدن او ویښتانو باندې اغېز لري. له دې ډلې د مایع غوښه، پالک، لوبیا، بادام، گازری د ای ویټامین سرچینه بلل کیږي چې د سترګو د دید پر زیاتوالي سربیره د پوستکي پر روغتیا هم برخه قوی ده. له دې سربیره نور خوراکي توکي هم دي چې د ویښتانو د تویدو مخه نیسي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او رای نن ورځ خبرونه زنګړی شوې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینېدو پاړه. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدی ناروغیو متخصص پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان سره دی او تاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، د خبرونه په سر کې کرته وی چې د ویښتانو د تویدلو اصلي عوامل تاسو په نظر سره
لمړی باید وویل چې د ویښتانو تویدو په څو ډول دي، یعنی کلاسیفیکیشن په څو ډول کلاسیفیکیشن کیږي. ویښتان چې ځي په دوه ډول دي، په عمومي ډول کې یو لوکلایز دی چې په موضوعي ډول ویښتان ځي، او د بل ډول جنرالایز دی چې عمومي، یعنی په ټول په سر په ټول ځایونو کې ویښتان له یو ځای نه بل ځای نه ځي. او یو ډول چې ما مخکې وویل چې په مثلا یو پنجه غوندې ویښتان په یو ځای کې تویږي، یا یو ډول دی. او بل کلاسیفیکیشن چې تصنیف دی، دا دی چې ویښتان یا په موقتی ډول ځي یا په دایمي ډول، یعنی دوه ډول دي. یو چې دی د ویښتانو پیاز چې دی لمنځه ځي، له همدې کبله بیرته ویښتان نه راځي، چې دغه ته سکتریسیل یا د ویښتانو د تویدو دایمي ډول ورته وایي. او بل ډول چې دی ویښتان ځي مګر پیاز پاتې کیږي، چې یعنی په هغه وخت چې زمینه مساعدیږي بیا هغه ویښتان بیرته راځي. دا په عمومي ډول شو. او بیا دغه روزو چې د دې اسباب څه شی دي، عوامل څه شی دي. عوامل ډېرې دي، مثلا سیستمیک امراض، داخلي امراض او جلدی امراض هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. مثلا د عمومي امراض له جملې څخه یو هغه د وینې امراض دی، مثلا کمخونی د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. او بل ډول مثلا د وینې وینې چې کمیږي، عوامل ډېرې دي چې داخلي ډاکټران کولای شي چې هغه اخاره کې یا تشخیص وکړي، ځکه چې د مثلا کمخونی یا اسباب د آهن کمخونی د اسباب ده، یا ویتامین بی 12 ده، یا نور عوامل دي چې باید داخلي ډاکټران په دغه برخه کې مرسته وکړي چې اسباب اخاره شي. او بل عوامل چې دی مثلا د ګردو د امراض عوامل دی، یا میراقات انتونی دی چې فوکل انفیکشن ورته وایي. فوکل انفیکشن د بدن په هر ځای کې لیدل کیږي، مثلا یو څوک دندان یا غاښونه خرابیږي، د دې ټوکسین پیدا کیږي، یا ستونی خوږیږي، یا غوږونه خراب دی، یا فوکل انفیکشن په ادراری برخه کې مثلا با کلیوي برخه که موجود ده، یا بل ځای کې دو میراقات د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. بل رازو اندوکراین عوامل دی چې امراض اندوکراین ورته وایي، مثلا یو څو د جاغر غده چې دی هغه فعالیت زیاتیږي یا کمیږي، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. مثلا هغه وخت چې فعالیت زیاتیږي ویښتان نری کیږي او له منځه ځي. او بل عوامل هم شته چې مثلا ځینې خلک د جلدی امراض لري، سیبوری لري، پوستکی چې دی دا مثلا یک نورمال حالت لري. ځینې وختو د ویښتانو چربی زیاتیږي ولیگی زین وقتو کمیگی دا هم د پوستک آلات تغییر کوي دا هم د وختونو د تویدو سبب ګرځي بل رزو د فزیک عوامل لا کبل مثلا زین وقتو وختان په مثلا اقلیم تغییر کوي زین وقتو وختان زی دا هم د وختونو د تویدو سبب ګرځي رازو د کیمیاوي عوامل په برخه کې مثلا زن کیمیاوي مواد استعمالیږي په پوستکو باندې یا چې بعد اثر کوي یا حساسیت خي دا هم د وختونو د تویدو سبب ګرځي مثلا یو کانټاکټ درماتایت پیدا کیږي په دغه حالت کې هم وختان زی او ځینې امراض چې وختان په دایمي ډول له منځه ځي مثلا یو څوک یو جلدي مرض لري مثلا پیودرمی لري فرانکل لري چې عمیق دی دا بي سي سي ور سي سي ور چورته وای چې د ویختونو پیاز چې تخریبیږي د نیوپلازم په واسطه ویختون په دایمي ډول له منځه ځي ځینې خلک مثلا پوستکی سوځيږي د پوستکی د تخریبیدو سبب ګرځي او ویختون په دایمي ډول له منځه ځي نور عوامل هم شته چې باید په دغه برخه کې باید کار وشي چې عوامل څه شی دي دا مثلا د د ګاسترنتسنال عوامل دی او نور مثلا یو خزه دی امیدواره دی په دغه حالت کې ویښتان زی ځینې خزه دی چې شودي ورکوي دا هم د ویښتان د تویدو سبب ګرځي ځینې خلک دی چې د کلتوري حالات په حالاتو کې ویښتان په کلک ډول تړي او دا هم د ویښتان مثلا د تراکشن په نوم یادیږي د تراکشن الوپیسی یعنی د کشش په واسطه ویښتان لمن ززی چې دا هم د ویښتان د تویدو سبب ګرځي
بل د دغو عوامل تر څنګ چې تاسو یادونه وکړه د ویښتان پاک نه ساتل او د لمدو ویښتان ګمنځول اکثره په خزو کې لیدل کیږي څومره د ویښتو په تویدو کې خپل غیز لري
مونږ پوهیږو چې زمونږ د سی حالت خنه دی زمونږ پاک وطن کې سی حالت خراب دی هغه وخت چې ویښتان باید په منظم ډول و مینځل شي مثلا دا فرق کوي وګورو چې دا د یو څوک یو شخص چې دی ویښتان غوړ دی که وچ دی دا فرق کوي څه وخت باید دا ومینځي که ډېر غوړ وي ژر ژر باید خپل ویښتان ومینځي که غوړ نه وي بیا فرق دومره زیات اثر نه لري مګر د ویښتانو ساتل په د ویښتانو په آرامي او په ساتلو کې ډېر ارزښت لري باید ویښتان په منظم ډول ومینځل شي
بل یو شمېر کسان بیا لدې اندېښنه لري چې ځینې شامپوګانې چې راوتلې دي بازار ته دا هم ویښته سپینوي اساس په نظر شامپو هم د ویښتانو رنګ او سپینېدو او تویدو کې خپل ونډه لري کنه
د مثلا د پوستکی او د ویښتانو رنګ چې دی یو ماده په واسطه منستر راځي چې ورته میلانین وایي دا میلانین د یو تیلو جرات په واسطه تولیدیږي چې هغه ته میلانوسایت ورته وایي میلانوسایت یو ماده جوړوي چې میلانین نومیږي او دا په ځینې کیسو باندې ساتل کیږي چې ورته میلانوزوم وایي ځینې خلک چې دی مثلا تور پوستکی لري ځینې خلک سپین پوستکی لري دلیل دا دی چې دا میلانوزوم څومره سایز لري څو دانې دي نن د دوی د سایز او نمبر په واسطه دا ویښتان رنګ نیسي اما دا شامپوګان په هغه باندې کوم اثر نه لري اما هر شی چې دی شامپو دی هر شی چې دی باید اصلي به تقلبي بنی دا شیان په پوستکو باندې اصل لري اما د ویښتانو د سپینېدو سبب نه ګرځي
ډیره زیاته مننه دوستانو یادونه کو چې نن ورځ په خبرونه کې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینېدو په اړه ساسي پوښتنې اخلو او خبرونه هم همدغه موضوعات ته ځنګړې شوې کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدی ناروغیو متخصص پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان را سره دی او ساسي پوښتنې ځوابوي اوریدونکو هم په لیکه کې دي یو اوریدونکو دی د پوښتنه اخلو مهرباني وکړئ
مهرباني ماجا صفوي خوري تاسو سلام علیکم دا زادی راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته
وعلیکم
السلام تاسو درنه مېلمه ډاکټر صاحب فروزان ته سلامونه
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
بله قاری صاحب پښتون یم هم بله خورجان دې سره موضوع متکلې د خدای دې کې چې بوش پنځنه واخلو د ډاکټر صاحب سره پوښتنه دا ده یو سړی چې په ځوانۍ کې پرځان دغه د ویښتانو تویدل د انسان پر سر باندې ډېر درد وي دغه هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي که نه او یو سړی چې پرځان په ځوانۍ کې شیندې هم لږ وي او پرځان روحي تکلیف ور سره وي کم کم تشویش لري د هره درد سره تشویش لري دغه هم تویدل د ویښتانو د سپینو سبب د ویښتانو د تویدو او سپینوزو ګرځي که نه ګرځي او دغه مریضي داسه چې پروګرام ما په اوله کښې وانه ورېدی دغه مریضي په زکرو کښې ډېره ده خوري ډاکتر صاحب پوښتنه دا ده که په اناسو کښې ډېره ده او پرځن دغه ناروغي پرځن علاج هم لري که نه لري د کومو کومو شامپوګانو څه باید موږ استفاده وکړو خلک وایي چې دا شامپو صابون هم د ویښتانو د تویدو او سپینېدو سبب ګرځي
ډېره زیاته مننه دغه پوښتنې مونږ ولیکلې او ډاکټر صاحب دا ټول ځواب کړي له تاسې ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسې به په لنډو کې دغه پوښتنې ځواب کوئ بیا به زو نورو اورېدونکو ته غیر صاحب پوښتنو وویلې چې په سر درد چې کوم کسان اخته دي هغوی په دغه ناروغۍ باندې اخته کېږي یعنی ویښتې سپینېږي او تویږي که نه او که چیرې په استرس مخکې تاسې یادونه وکړه چې څوک اخته یې د دغې ناروغۍ لامل ګرځي علاج یې څه دی ستاسې په نظر او آیا شامپوګانې هم په دې کې رول لري که نه مهرباني
هغه څوک چې سردرد لري هغه د ویښتانو د تویدو سبب نه ګرځي مګر یو ډول روحي ناروغي ده چې تریکو تلومونیا نومیږي چې دا خلک چې دی د خپل ویښتان په ګوتو کې نیسي او یا په لاس کې نیسي او کش کوي په دغه حالت کې ویښتان دا بیخې چې دی دا پیاز چې دی خرابیږي ویښتان ځي مګر دا په هغه باندې کوم اثر نه لري او بل راځو بله استرس تشویش هم په پوستکو باندې او په ویښتانو باندې اثر لري ځکه چې ځواب دغه دی چې دا پوستکې او دا پوستکې او د سیستم عصبي د مور په هغه وخت چې امیدوار دي په هغه وخت چې یعنی بدن جوړیږي ارګانو جینیز صورت نیسي دواړه له یو ځای څخه منشه اخلي چې ورته کوم برخه وایي اکتودرم برخه وایي ځکه چې دا سیستم عصبي او دا پوستکې له یو ځای څخه منشه اخلي له دې کبله دا د اعصابو ناروغي په پوستکو باندې اثر لري او د پوستکې امراض په اعصابو باندې اثر کوي دا استرس د ځینې وختو د تویدو سبب ګرځي مګر اصلي عامل داسې معلوم نه ده مګر دا یو مرض چې تریکو تلومونیا وایي هغه هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي دا راځو چې دا تداوی لري ولې نه باید دا ناروغان د جلدي ډاکټر ته راجه وکړي باید هغه وګوري چې د دې عامل سبب څه شی دي او د هغه وخت چې کاز یا سبب معلوم شو د هغه په روښانېدو سره دا کولی شي دا ناروغان ته مرسته وکړي او تدوي
ډېره زیاته مننه مهرباني وکړئ
السلام علیکم
علیکم سلام علیکم سلام مهرباني روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ نن ورځ جلدي ناروغیو ته خپرونه ځانګړې شوې
ډاکټر صاحب دا دا پوښتنه ده ښه چې دغه ویښتو څوکې مو دوه توکه کاري چې درې توکه کېږي دا څه علت دی
ځینې خلک په دغه ناروغۍ کې اخته دي یعنې یوه له یوه فولیکول څخه د ویښتانو یوه پیاز چې دی یوه فولیکول څخه دوه شاخه له منځه منځته راځي یا درې شاخه منځته راځي یا یو غونچه غوندې منځته راځي چې تریکو اسپینولوزه ورته وایي اما ځینې خلک دی چې یو ویښتان لري اما په نهایت کې په دوه یا درې برخه کې بیشل کېږي دا دومره په کتابونو کې دومره د دې دپاره ښه تداوي نشته باید تقویه شي ویښتان او علت یو واضح نه ده مګر ځینې خلک چې دا شانه کوي دا ویښتان په ډېر شخص سره صحیح ده هغه ځینې برس او شانه چې دی چې ویښتان هغه کوي ورسره هغه ډېر کلک دی دا د سبب کېږي او ځینې خلک دی چې مال نوتریشن لري باید هغه شیان چې د ویښتان او د پوستکې د تقویه سبب ګرځي باید له هغه څخه استفاده
وکړي نو بل اورېدونکی به هم واخلو مهرباني وکړئ تاسې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ سلام
بل سلام علیکم زه ډاکټر منصور مجاز یم له کابل څخه مې اړیکه نیولې ده ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم او بل دا چې د دې ویښتو په هکله افغانان یو منفي تصویر لري یعنې په دې معنی د هغې په ګټو نه پوهېږي اهمیت ورته نه ورکوي نو او د دغه سدي یعنی د وېښتانو د مغنځول نه پوهېږي اکثره یې په یوازې دې چې د څوکو خوانه مغنځ کړي ورو ورو د بېخ طرف ته د ګڼوالي طرف ته لاړ شي د بېخ څخه یې مغنځي د ختلو سبب کېږي. بله دا خبره ده او بل د دې په ګټه باندې نه پوهېږي. د ډاکټر صاحب سره مې سوال چې د وېښتانو ګټې څه دي تر څو افغانان د خپلو وېښتانو څخه ښه ساتنه وکړي. بله خبره مې دا ده چې په افغانانو کې ډېره معمول ده دغه د ویښتو د تویدلو سبب کېږي که نه. او بله مهمه خبره دا ده چې مسلمانانو کې ویښته چې جوړوي پاکي بدلوي.
بالکل ساسي خبر ته وګورئ
او دا پاکي تبدیلوي قیچی نه تبدیلوي. یعنی دغه د قیچی په واسطه باندې ځینې زما په نظر باندې ویروسي مرضونه شاید انتقال شي سالم شخص ویښتانو ته. نو دا مې پوښتنه ده چې آیا دا څومره اړین دي او دي که نه دي ډاکټر صاحب نه. او بله مهمه ډېره بې ادبي دې معافه وي چې د جنسي فعالیتونه د ویښتانو په تویدلو باندې تاثیر کوي که نه. بل یوه مهمه پوښتنه ده چې در د ویښتانو ښودل څومره افغاني او څومره یعنی ضرور دی آیا
که نه دی؟ مننه. ډیره مننه. دا ډاکټر څه پوښتنه لري چې ویښتانو کوم فایده لري که نه. ویښتان یو فیزیولوژیک آلت لري، یو د پوستکی یو یعنی یو برخه ده. مثلا دا ویښتان چې دی، دا نوکان چې دی، شحمی غدوات، عرقی غدوات چې دی، د پوستکی یو برخه ده، یعنی ده هغه ملحقات جولوی. دا ویختان چه ده هم گته لری، مثلا پابرو بانده چه ویختان لیدلکیگی که دا بنه او لکوزمیتیک لنظر سخه هم دیر بعد اثر کهوی پاگه بانده. مثلا دا تصور که او چه او سوک دا پداغ برخه که ویختان نلری بسنگ ملیمگی یو. او بل دا خوالی چه رازی لده زاینه دا مسیر بدلوی که دا ویختان بنه دا خولی رازی پستر گمانده او ده التهاب او ده امراض و سبب گرزی. پا هم ده دول بل زایونه چه ویختان لری اغا هم گته لری هم فایده لری. دا چه مثلا بسین برخو که ویختان چه لیدل کیگی دا یو فعالیت خو لری، یو هم از ده کزمیدیک لنظر هم ده فیزیولوژی لنظر. او بل درازو بلا پختنه دغه او چه ده ویختان ده تویدو عوامل است شیدی. ما مخی وویل چه ده ویختان عوامل ما تشتی بکر چه ده کلیسیفیکیشن لنظر یو دایمی پا دول زی یو بل پا معقد دول، یو لوکالایز دی یو بل جنرالایز دی ویختان زی. او عوامل دیر عوامل دی، یو داخلی عوامل دی او بل خارجی عوامل دی. خارجی عوامل مثلا فیزیکی عوامل دی او بول کیمیاوی عوامل دی چې د ویښتان د تویدو سبب ګرځي. داخلي عوامل چې دی لا راز له جلدی عوامل جلدی امراض څخه نیسو تر هغه سیستمیک امراض پورې. مثلا د وینې امراض دی، د ځیګر امراض دی، بیا رازو د اندوکراین امراض، بول د بدن د نور سیستمونو د امراض د دې ویښتان د تویدو سبب ګرځي. ځکه چې پوستکی د بدن آینه دی، ټول داخلي امراض او جلدی امراض په پوستکو باندې معلومیږي. مثلا یو څوک وینه کمیږي د پوستکو له څخه معلومیږي. هر څوک پوهیږي چې دا وینه کم شي دی ورته وایي چې دا ډیر کم خونه شوي، ځکه چې هغه سپین معلومیږي. ځینې خلک مثلا دا ځیګر مرض لري، په پوستکو باندې پوستک تغییر رنګ کوي، له هغه څخه هر څوک پوهیږي. بیا راځم به سلمانی چور سلمانیگان چه د امراض د انتقال سبب گیرزی. او دا سلمانیگان چه دی مثلا دا قیچی و دا شان چه استمولوی دا د امراض د انتقال دلیل دغه دی چې په ماشومان خود اندروژن یا د جنسی هورمونونو د افرازیدو نلری، ورو ورو زیاتیږي چې هغه عمر زیاتیږي. دا هورمونونه چې افرازیږي خصوصا اندروژن هورمونونه دا په سبشی از گلند یا شحمی غدوات باندې اثر کوي. دا شحمی غدوات افرازات جوړوي چې سلای شل گرام سیبوم تولیدوی دو سیبوم چه دای زنی اسیدونه لري امین اسیدونه مثلا پروپیونیک اسید ورته وی یا فری فاتی اسید ورته وی دا اسیدونه چې دی دا انټی باکتریال او انټی فنگل خاصیت لري دا سکه دا میکروبونه لمنځ ځي مثلا دا قارچ یا سمارق امراض انتانات او باکتریری امراض لمنځ ځي هغه ماشوم چې دا توان نه لري دا استعداد نه لري چې سیبوم دی هغه په پوستکه باندې نشته د دې کبره ډیر امراض جلدی امراض یا باکتریال و فنگال امراض پا مشمونو که لیل کیگیم دا سلمانیگانو تا قیچی چه یا سوک نبول سوک نستیمالیوی دا دا امراض دا انتقال سبب گیزی دیر ضروری ده چه باید دوی کولاشید باید دا یا مثلا دیو چا سر خلاشو باید اگه تحکیم موشید که تحکیم نشید که ولی که امکان و لیری باید دسپاسیبال شدن باید استعمالی خصوصا دا پل چه دای باید دسپاسیبال بگی یا و دا دیده دکتر سه خبر دیر سیده درست دای چه دا امراض دا سلمانی لخوا یا سوک نه بل سوک نه انتقالی بیا روزو دا یا سلمانی نده چه دا امراض دا انتقال سبب گیرزید زن وقتو ده سوزن پاوسته هم زن امراض لایو سوک نه بل سوک ده انتقالی گی ده شفاخانه پاوسته انتقالی گی زکه چه دا زن دا پچکاریگان چه دا سوزنون چه استعمالی گی زن اصلی نده خواه ساتل تحقیم نکی گید لده ده امراض ده انتقال یو سوک نه بل سوک ده زی بیار ازو دگه بل سوال ده دکتر صاحب چه جنسی فعالیت پا مستقیم دول پا دقا بانده ما خونه دلی کمشه چه اصل داری یو خبر اشته چه اغا اندروژینیک الوپیسیا ده یا الوپیسیای پترنال ورتوایی که اغا ارسی ده چه پا ام نارینه که ام پا غزینه ناروغانو که لیدل کیگی پا دقا حالت که یا تشوش دو ارمونو موجود دی او یا جنیتیک مساعد حالت لری دقا خلق او پا دقا حالت که اندروژینو نه تغییر کوی او دو اختان دو تویدو سبب گرزی چه مثلا پا سلویخ کلنه درش کلنه یا اولادین مخ که و اختان پا ورو ورو لمن ززی او یا مخصوص حالت نیسی دا اشته اما دا
ډیره مننه اوریدونکو نن ورځ خبرونه کې د وختانو د تویدو او له وخت مخکې د وختانو په سپینېدو خبرې کو او په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد پوهان عبدالمقدس فروزان را سره دی او ساسي پوښتنې ځوابوي یو اوریدونکو دی لمړی ځان معرفي کوي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
بله زن سلام علیکم من کندار
ډیر ښه مهرباني که کومه پوښتنه ولرې
نو ډاکټر صاحب سره دا پوښتنه ده چې دا وخت مو مخکې د ښه ولې سپینې د علاج سره یې غره
مهمه مسله ده بالکل ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ما هم غوښتل چې دغه مسله تاسو ته یادونه وکړم چې له وخت مخکې ویښتان ولې سپینېږي آیا د ویښتانو سپینېدل د زړښت معنی ورکوي که نه لامل او حل لارې هم لري
ډیره مننه دا د ویښتانو د سپینېدو د وخت مخکې نه هغه ته کانیتیس ورته وایي کانی تیس چه ده یا ده ویختان و اسپینیدل پا دو دوله دی یوی لوکالایز ده چه پا یا زای که لیدل کیگی او بل جنرالایز ده چه ده ویختان و طول اسپینیگی ده ده لعمل ده روامل دی ده ده زلخت مانا نور کهوی یوی ارسی ده زن خلق پا ایریدیتیر یا ارسی دول ویختان نلزوانی نمخ که دیر مخ که اگه اسپینیگی یو ده غدی او بل عوامل همشته د دوی له جملې څخه یو استرس دی ځینې خلک چې ډیر استرس لري په دغه حالت کې ویښتان سپینېږي او بل حالت ځینې تیل دی کیمیکل آیل دی یا کیمیاوي تیلونه دي چې هغه په ویښتانو باندې استعمالیږي د ویښتانو د سپینېدو سبب ګرځي بل عوامل چې دی فوکل انفکشن دی چې بعضې انفکشن انتانات چې د ویښتانو د سپینېدو سبب ګرځي بل عوامل د ځینې ویټامینونو کمیدو دی چې د ویښتانو د سپینېدل سبب ګرځي او ځینې عوامل بل عوامل چې دی مثلا یو څوک پیس چې ورته وایي ویتیلیګو لري ویښتان هم په همه غذای کې پوستکې هم سپینېږي او ویښتان هم سپینېږي یو دغه دی او بل یو بل مرض دی چې الوپیسا آریاتا وایي چې ویښتان په موضعي ډول مثلا د یو پنجي په غون په شکل ویښتان ځي او په دغه ځای چې ویښتان بیرته راځي سپین معلومیږي سپین دی لبلی دا عوامل دی چې د ویښتانو د سپینېدو سبب ګرځي
د دغه د درملنې د لپاره باید څه وشي ستاسو په نظر د ویښتانو د سپینېدو؟
باید د ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي او باید ورته وایم چې دا د دې علاج زل مشکل دی که عامل پیدایشی زن وقتو تداوی کیگی، خصوصا ده پینزه لسکلنی مخ که نه زن وقتو من که اولا شو چه زن دواغانی ده که استیمالو که عوامل ورطه ولتو او بگرو چه ده عوامل عمل سشدی با آقا تداوی بشی. اما اگر عمر چیزیاتی که ده تداوی مشکل یوازی دان اوروخ کولای شي چې د رنگونو څخه استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه کوم دوستانو خبرونه دغلته پات رسیدي. په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدی ناروغیو متخصص پوهان عبدالمقدس فروزان را سره و چې ساسي پوښتنې ځواب ولې. ډیره مننه کوم له هغه اوریدونکو چې په خبرونه کې برخه واخیسته او خبرونه هم دغلته په سوشل شبکو کې پات رسیدي. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونه هم مهیروي. زموږ خدای پامان.